سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلاساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د تجارت وزارت اعلان وکړ چې هغه افغان ترانزیت تجارتي مالونه چې د کراچي او گوادر بندرونو او نورو سرحدي لارو کې بند پاتې دي کېدای شي د صادرونکو په وختنه له هر بندر بیرته صادر شي. تجارت وزارت د پریکړه وروسته لدې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثناء ومنله. افغان سوداګرو مخکې ویلي وو چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دوی زرګونه کانتینر مال یوازې د کراچي بندر کې بند پاتې دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان د تجارت وزارت د نوې پریکړې په هکله تر اوسه څه ویلي نه دي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تقریبا درې میاشتې کېږي چې تړل شوې دي. د طالبان د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرغومي په 23مه د 1415 کال د حج لپاره نوملیکنه پیلوي او د سلواغې تر 4مې به دوام وکړي. دغه وزارت پرونی خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې پوښي فرسي حج کړي غوښتنه کړې چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمینه برابره شي. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې راتلونکي حج مراسمو لپاره به څومره شمېر افغانان سعودی عربستان ته لاړ شي. د حج په تیرو مراسمو کې 10,000 افغانانو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران په هکله ډیرو پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران وایي امریکا سره هم خبرو او هم جګړې ته چمتووالی لري. په عین حال کې رپورټونه وایي په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو په ترڅ کې سلګونه یا ممکن زرګونه کسان وژل شوي وي. ټرمپ وړ مورس خبر اعلان ته وویل چې د امریکا پوځ د لاریون کوونکو د ملاتړ په لارو چارو غور کوي. بلخوا د ټرمپ او نور امریکایي چارواکو له مقررو ګواښونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت عباس رقچی پرون ویل چې ایران هم جګړې او هم خبرو ته آمادګي لري. دا په داسې حال کې ده چې ناتایچي رپورټونه وایي په تیرو 15 ورځو کې د دغو مظاهرو په ترڅ کې د پاسه 1500 کسان وژل شوي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د مړو شمېر کېدای شي څو چنده لوړ وي. اوکراینی چارواکي وایي په دغه هیواد باندې د روسیې د تېرې شپې بریدونو کې څلور کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو په نتیجه کې د برېښنا او تودوخې شبکې هم زیانمنې شوي او په میلیونونو خلک د ژمي په دې سړه هوا کې له برېښنا او د تودوخې له خدمتونو بې برخې شوي دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسي ځواکونو د اوکراین په اتو سیمو دغه بریدونو کې تقریبا 300 ډرون، 14 بالستیک توغندي او 2 کروز توغندي کارولې دي. زلنسکي په ګرام بولی کلچا په دغه بریدونه کې د انرژي او برېښنا تاسیسات په نخښه شوي. روسي چارواکو تر اوسه په دې هکله څه ویل نه دي. په اوکراین کې د روسي د جګړې د درول لپاره خبرو تر اوسه کومه نتیجه ورکړې نه ده. او د افغانستان د کرکټ تنونو سکلونو کم عمره ملي لوبډله سبا چهارشنبه له سریلانکا سره تمریناتي لوبه لري. د لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د نیمی بیا په پلاسمینه کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمریناتي لوبې د نونو سکلونو د نړیوال جام په ترڅ کې دي. افغانستان د یکشنبه په ورځ په ورته تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړه. د کرکټ د نونو سکلونو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نیمی بیا کې ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې سره دا مطالب واوریدل شي. ایران کې د مظاهرو لا پایل رئیسی په دغه وخت کې میشت افغانانو خپل کورنیو سره اړیکې ونیولې.
کړي کوم سره نسو نو اړیکې زمونږ یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي.
وړاندې په دې اړه چې دغه افغانانو څومره دي او کورنیو ته په افغانستان کې څومره په تشویش دي، وروستي جزئیات به درکړو. له دې سربېره د هغو ښوونځیو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو ساختمانونه سرپناهونه لري.
زګون کې د باد او باران کې په دې کې سخت مشکلات سره مخ دي. واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونو نور اسناد او دا ساتلم سخت ده.
وړاندې بعد از زګون کو ستونزې هم درته وایو. هم درنګه د افغان سوداګرو ستونزې به هم راوخلو چې پاکستان د تجارت وزارت ویلي دي چې افغان سوداګر کولی شي بیرته خپل مالونه راوګرځوي. خو څنګه؟
پاکستان کې خپل مراحل تر سره کوي، دا هم یو وخت زمان غواړي. او بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت دغه مالونو توقف چې هغه ته په پورت کې د دمرچ په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معافي او کنه.
لاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو، نو مطلب مشتملتیا وغواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالم په تخنیکی چارو کې درسره شفیق یار دی. په ایران کې د روانو اعتراضونو او د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو له امله په افغانستان کې شمیر کورنۍ د خپلو هغو خپلوانو د امنیت او وضعیت په اړه اندېښمن دي چې په هغه هیواد کې ژوند کوي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي یې د ستونزو له امله د کارمندلو لپاره ایران ته تللي څو په افغانستان کې خپل کورنیو ته نفقه وګټي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې له تیرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم دوام لري چې له امله یې حکومت په دې هیواد کې انټرنیټي متونه په بشپړ ډول پرې کړی دي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په ایران کې د لاریونونو له امله د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو نه 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل خپلوانې په ایران کې میشتي وایي د خپلو عزیزانو د وضعیت او امنیت په اړه بې خبري اندېښنې ډېرې کړي. دوی وایي د خپلو خپلوانو له حال خبر نه دي او د اړیکو نیولو امکان ورسره نشته. د بامیان ولایت اوسیدونکو فرشتي سه شنبه د جنوري په 14 ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې خپل ورور سره چې اوس مهال په ایران کې دی اړیکه نه ده نیول شوې.
ددان کالون مې ایرانه
زما مشرور ایران کې دی. هغه په افغانستان کې زما د مور رور او خور ملاتړ کوي. تر څلور ورځو زیات وخت کې چې اوس موږ اړیکې ورسره پرې شوې او هیڅ خبر ترې نه لرو. مور مې ډېر اندېښمنه ده، آن د شپې د آرام لپاره درمل کاروي. ورور مې هره میاشت دوی ته د کور لګښت او د ژمي د سپون توکو لپاره پیسې لیږلي. نو اوس د حالت ورته ډېر سخت دی.
نو طبعا برشان خیلی سخت.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو اناهیتا وایي خورې له خپلې کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوي چې له 15 ورځو راهیسې اړیکه ورسره پرې شوې ده او د هغوی د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري.
خبر ته نه لرو که اړیکې مو ورسره نیسو نو اړیکې زمونږ یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي او زمونږ میشتي افغانان چې هلته دي انټرنیټي خدماتونه په ټول ایران کې قطع شوي دي او زمونږ هیوادوال چې هلته دي او زمونږ خپل خپلوان دي هغه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. عوام چنان د هغه د ژوند په خطر کې دي.
دا په داسې حال کې چې په ایران کې له تیرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم روان دي. د جنوري په 8مه په دې هیواد کې په بشپړ ډول انټرنیټ پرې او روسا د ایران حکومت په رسمي ډول د انټرنیټ پرې کېدل تایید کړل. دا اعتراضونه په تهران کې د پیسو د انفلاسیون د زیاتوالي پر ضد پیل شول چې وروسته نورو ښارونو ته هم وغځېدل. راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو پر مهال لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. په ایران کې اعتراضونه نه یوازې د افغان کډوالو اړیکې له خپلو کورنیو سره پرې کړي، بلکې په ایران کې میش ډېر افغان کډوالي هم اندېښمن کړي. هغوی د انټرنیټ له پرې کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویرې له امله د ورځنیو کارونو لپاره هم له کوره نه وځي. دغه راز یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې د روسي وضعیت له امله د دوی سوداګریز مالونه دغه هیواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي چې له امله هر ورځ له سترو مالي زیانونو سره مخ دي. په ایران کې میشت افغان کډوالو له دې وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او دغه راز په 2022 میلادي کال کې په ولسی اعتراضونو پر مهال ویلي وو چې د دوی د حکومت له سخت فشارونو سره مخ شوي، خپل کارونه یې له لاسه ورکړي او ان لومړنۍ اسانتیاو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم له ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د شمیرو له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادر یار احمدي نږدې درې اونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې اوسمهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اسس مخه کلاسادای رادیو ناوړی. د افغانستان د ګرمسیرو ولایتونو د خونځیو زینسته کونکي او خونکو کورنۍ په بخنه سره زنی خونکي او د زدکونکو کورنۍ شکایت کړای چې مناسب چاپیریال کې د زده کړو فرصت ورته برابر نه دی. دوی د رادیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره خونځي ودانۍ نه لري او یا ودانۍ رغولو ته اړتیا لري چې له امله د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیر وخت لا منظم زده کړو پاتې وي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه څه ونه ویل، خو تازه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی. نور تفصیل فیروز یاسین اورو.
د افغانستان د ځینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکي وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال څلور نیم میاشتنۍ ازموینې روانې دي، د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سپین غر ولسوالۍ کې یو شپږ به مکاتب دي، یوازې اته یا اووه ودانۍ تعمیرونه لري، دا نور باقي ټول بے تعمیر دی، بے سرپنا دی. نو زګون کی د باد او باران کی پدی کی سخت مشکلات سره مخ کی واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونه نور اسناد او دا ساتلم سخت ده. د پردې ځانشته چې کله په یو جیره کی د بے تعمیر مکاتب په یو جیره کی د یو چاپ ځای کی د بل چاپ ځای کی بیا غنځي بل ځای کی دا ستونزه مشکلات شته.
دا شاند کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی او د درې اوس د کونکو پلار نثار احمد هم ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډېره وخته موجوده ده، خو په خبره یې دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
باران پر اوسه بشته دوی ته نه کی خو هوا لګي خو هم نزي دویم پړاو کې دغه د سبکی ولسوالۍ تعمیرونه دي چې پخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل هغه بیخي داسې وایي چې اویا فیصده اتیا فیصده هغوی د منځه تللي دي. که باران وي که نه وي که هر څنګه الله ته هغې کې زده کړې نه کېږي. اوس امتحانونه دي هغه هم دوی بار ورکوي، بار په کوم ورځ چې لمر وي هوا ښي بیا د زلزلې چې دي بیخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي. ورسره نور ټول مکتبونه همداسې دي، نو مکتبونه کې زده کړې نه کېږي. ټول خیمو کې دي بار آزاد هوا کې یا د توتانو لاندې سورو ته داسې په بد حالت کې دي دغه مسلې.
خو دا شکایتونه یوازې د هېواد ختیځ نه بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کېږي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دی اکثره ښوونځي چې دي د اتاقونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا بیا دلته د چارمغز ونې ورته وایي هلته د چارمغز د ونو لاندې زده کوونکي چې دي زده کړه کوي. او بله خبره دا چې په دلته په څمکنۍ ولسوالۍ کې همداسې په د نورو ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نورو ولسوالۍ په پرتله، ښوونځیو ته تر اوسه پورې د پنځو شپږو حتی تر اتو هم کالو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم ښوونځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردویلي ځینو مؤسسو ورته هغه کړي دي، نور کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو، رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په نهه ولایتونو کې 115 بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي تر څو په ټکو یې ماشومان پکې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره 7 تر 8 لک ښوونځي او نږدې 2 لک ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډېریو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډېرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بلخوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم، امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډېر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د پاکستان حکومت هغو افغان ترانزیتي سوداګرو سوداګریز دوکو ته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روسیو نښتو له امله په پاکستان کې په هر بندر یا نقطه کې بند پاتې دي اجازه ورکړې چې د صادرونکو په غوښتنه بیرته صادر شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رارسېدلې ویل شوي چې دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ ځانګړی معافیت ورکړ. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویل نه دي، خو ننګرهار کې دا سوداګری او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر به په پاکستان کې خپلې سرشوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقال کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سوداګری وزارت ویلي هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ، گوادر په بندرونو او د غراس له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي، د صادرونکي یعنی مالکینو یا سوداګرو په غوښتنه له هر دغه بندر یا نقطې څخه بیرته صادر شي، خو دا چې چرته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې وزارت په یوه خبرتیا کې چې یوه کاپي سې شنبه د جنوري 14 ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ اف بی آر ځانګړی معافیت ورکړو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر په پاکستان کې خپل ایثار شوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقالوي. د دې خونې د مدیره پلاوي یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې اوس به دا سوداګریز توکي د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته انتقالیږي.
که چیرې دغه مالونه سوداګر وغواړي چې بیرته انتقال کړي، نو لومړی به دوی پاکستان کې خطا مراحل ترسره کوي. دا هم یو وخت زمان غواړي. ولی بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت د دغه مالونو د توقف چې هغه ته په پورت کې د ډمرج په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معافي او کنه. نو دا تر اوسه روښانه نه ده. دا چې تجاران سر دننه په ده باندې کار شروع کړي او پس هغه څخه معلومیږي.
نوموړي وویل چې اوس مهال په پاکستان کې لږ تر لږه له 100 تر 1000 کانټینره سوداګریز توکي بند پاتې دي چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. هغه دا هم وویل چې د سمندر له لارې د دغه مالونو په بیا صادرولو د یو کانټینر په سر لږ تر لږه $2000 لګښت راځي چې دا هم سوداګرو ته زیان دی. له دې وړاندې د ویتنام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بهرنیو بازارونو د پراختیا ریاست ویلي وو چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې بند 1500 کانټینر ویتنامي چای ته چې افغانستان ته د لیږد اجازه نه ورکول کېده پاکستان په رسمي ډول د بیرته صادرېدو اجازه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي داسې مهال چې په ایران کې وروستیو اعتراضونو دغه هیواد وضعیت ترنګلی کړی، د بندر عباس له لارې ورته د سوداګریزو توکو انتقال سخت خو ناممکن نه دی. دوی وایي په دې سره به دوی د مالونو لګښتونه لا نور لوړ شي. د غړیو او بوري یو افغان وریدونکو سوداګر حاجی صفت الله صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل
مشکل خو ډیر دی اورور مشکل دا خدای شه د مل درې مشال تپاتو شو درې مشال ته ټنشن پیرا غه د خالی کنټینر د پورت ډمرچ راغی او اوس د ورک د هم مجبور شه بندر عباس ته ویسو افغانستان ته راوړو. نو اوس فرنال ته مال دغه سي دی بیرته خو کمپنۍ ته هم پیسې ورکړي زموږ مال دی مونږ کوشش کوو چې راوړو افغانستان ته. مصرف زیاد راځي مارکیټ باندې خو همدا اوس تاثیر ډېر کړی مارکیټ خو همدا مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د جنوري 12 یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالي زیانونو سره مخ دي. دوی ویلي وو چې په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او د غراس په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 12 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیاتېږي. دغه خونې ویلي وو چې په دې توکو کې ډېری یې د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د رامنځته شویو ستونزو په اړه په دوحا، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوې، خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو. خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران په حق لا ډېر پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران ویلي چې امریکا سره هم خبرو هم جګړې ته چمتووالی لري. همدا شیبه راسره سلطان سرور په سټډیو کې دی. له تاسو د دې موضوع په تړاو ډېر وړو
ډیره مننه. وروسته لدې چې دغه د تقریبا دو ورځې کېږي چې په ایران کې انټرنیټ قطع شوی دی. هلته د لارینونو پاک له ډیر کم معلومات به هر تر راځي. خو د امریکا ولسمشر ویلي دی چې د ایران د لارینونو پاک او د لارین کوونکو د ملاتړ پاک له په پیاوړو د دې په وینا په پیاوړو ګوزینو یا انتخابونو باندې فکر کوي. بلخوا د ایران بهرنوی چارو وزیر عباس رخچی پرون د هیوادونو سفیران ورغوښتي وو. هلته په غونډه کې ورته ویلي دي چې ایران هم خبرو ته چمتو دی او هم جنگ ته چمتو دی. داسې ویل کیږي چې په ایران کې د 15 ورځو په دې لاریونونو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. په انټرنیټ کې داسې عکسونه خپاره شوي دي چې په تهران کې د طبي عدلي طب د یو ساختمان مخې ته لسګونه جسدونه په تورو کفنونو کې یا تورو خلطو کې اچول شوي دي او خپل خپلوان یې ورته راغلي دي لټیې. د دغراز ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په دغو مظاهرو کې څه د پاسه 1500 کسان وژل شوي دي. خو د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د وژل شوي کسانو شمیر کېدای سي د دې څو چنده څو برابر وي. او روان مظاهرات یا اعتراضونه په ایران کې په تیرو 40 کلونو کې بې ساري ګڼل شوي دي او د ایران د رژیم په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه ګڼل کیږي.
ډېره مننه کوروان.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان عدلي وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د ځینو بنسټونو او ټولنو دفترونه تړل دي. د وزارت په بیان کې ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو 10 خیریه بنسټونو او یو شمېر شوراګانو او سازمانونو فعالیتونه ارزولي دي. خو د غیر قانوني فعالیت له امله د دوی له ډلې د یو شمېر سازمانونو او شوراګانو دفترونه تړلې. د چې نور لتونې څه دي ورزو اکرام الله اکرام نه په دې اړه څه زیاته وره.
د طالبانو د عدلي وزارت وایي چې په کابل کې د یو سازمان یوې شورا او 3 ټولنو دفترونه تړلې دي. د دې وزارت یو بیان کې چې 1 جنوري په 11 پر خپل فیسبوک پاڼه خبر کړي ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو 10 خیریه بنسټونو یوې شورا او یو سازمان فعالیتونه ارزولي او د ناقانونه فعالیتونو له امله د ځینو دفترونه مهر لګ کړي دي. د بیان له مخې د دې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو د ریاست د څار کمیټې د ټولنو او خیریه بنسټونو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې خپل فعالیتونه د طالبانو د ادارې له اصولو او تګلارو سره سم پر مخ یوسي او د خپل فعالیتونو راپورونه دوی ته وړاندې کړي. که څه هم په بیان کې د تړل شوی بنسټونو او ټولنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوی او دای هم نه د مشخصه کړی چې دا بنسټونه کورنی دي که بهرنی. خو څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر په یو مرکه کې د مالی فساد لامل په خیریه ټولنو د فشار دراوستلو خبره کړې و. نو موړي دا هم ویلی و چې آن د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی له اجازه پرته خپل بانکي حسابونو پیسې هم نشي وستلې. په همدې حال کې یو شمېر بېوزل افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت د دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي ځکه د دوی په خبره د دغو ټولنو له لارې سلګونه بېوزل کورنیو ته خیر رسیږي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي تازه ګل ازادي راډیو ته وویل
نن خبره دا ده چې حکومت د خیریه بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي یو طریقه دی ورته منځته کړي ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې مثلا سلګونه غریب کورنۍ سره مرسته پلازمینې
کابل یو اوسیدونکي محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل چې ورځ تر بلې بېوزلي او بیکاري زیاتېږي او دا چې د بهرنیو موسساتو مرستې هم پرې بندې شوې دي.
بیکاري چې ده ډېره زیاته ده، کار روزګار نشته دی، هره ورځ ګرځو ښار ته ځو چوک کې کینو، کاروبار نشته دی. یوازینی لارې چې مخکې موږ سره کومکونه کول هغه موسساتو خیریه بنسټونو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د پراخه بیکاري او بېوزلۍ راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 13 دسمبر په 1/3 خبرداری ورکړ چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې ویل شوي وو چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. یادول وړ ده چې د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې هم د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د 3 خیریه ټولنو په ګډون د 15 بیلابیلو بنسټونو دفترونه د دوی په خبره د ناقانونه فعالیتونو لامل تړلی او خو د زینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان له دوی سره په سیاسي چلن تورن کړی او ادعا یې کړی چې د طالبانو د عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زموږ کله ساتي رادیو ناورې زموږ پښتو خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي. وروستی راپور به د خوست نه درته ولرو، خو که چیرې مو مجله نه وي اورېدلې کولای شئ له سره یې واورئ. زموږ ویب سایټ ته سر وښکاره کړئ، پته یې ازادي راډیو ډاٹ کام ده. هلته زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ او په اپلیکیشن باندې په څلورویشت ساعته توګه باندې زموږ نشرات اورېدلای شئ. اوس هم ورځو خوست ته. په خوست کې د ډاکټرانو د یو ټیم لخوا د سترګو د ناروغانو د وړیا درملنې روغتیا کم پیل شوی. د مسؤلینو په وینا په پام کې دا چې په دې کم کې به د کابل څخه د ډاکټرانو د راغلي ټیم لخوا د 5000 ناروغانو کتنه او درملنه هم درنګه ترڅنګ به د 350 ناروغانو د سترګو عملیاتونه هم ترسره شي. د سترګو ناروغان د دوی د درملنې لپاره د کم ګټور بولي او وایي دوی په خپلو شخصي لګښتونو د خپلو سترګو د درملنې او عملیات توان نه درلود. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د خوست په ولایت روغتون کې د سترګو د ناروغانو د درملنې وړیا کم پیل شوی، چې په دې کې به 350 ناروغانو ته د سترګو د پردو عملیاتونه او شاوخوا 15000 د سترګو سرپا ناروغانو وړیا کتنه او درملنه وشي. مسؤلین وایي چې په دې روغتیایي کمپ کې د ډاکټر له کتنې او معایناتو بیا تر عملیاتو او دوا درملو پورې ټول خدمتونه په وړیا ډول ترسره کیږي. د خوست ولایتي روغتون د سترګو د څانګې یو مسؤل محمد نعیم مشال راډیو ته وویل
دوی درې نیم سوه کتره عملیات یا موږ سه په ساده استله چې سترګې پردې لري ایمرزونې پر کور کې او فری عملیات دي کې شپږ سوه کسانو پورې نږدې نظر دي پر دوی عینکې هم ورکوي او هغه مریضون چې سترګې خرش ولري یا سترګې سروایله ولري یا بل تکلیف ولري تر 5000 پورې دوی هغه مریضان هم دلته کسیم.
خوستي ناروغان او ناروغ لرونکي چې د روغتیایي کمپ ته د درملنې لپاره ورغلي، دوی لپاره چې اقتصادي مشکلات لري او په خپلو شخصي امکاناتو د سترګو درملنه نشي کولای، د درملنې دا وړیا پروګرام یو ښه فرصت بولي. د خوست یو اوسیدونکي حفیظ الله وویل
مقصد تجربه کور ډاکټرون دي د کوم ټیم چې غواړه د کوبال څخه مقصد دوی وړیا درملنه یې کې د سترګو یا کوم نوي عملیاتونه وي کوم مشکل وي. نو مقصد شخصي کلینیکو کې او ته زره تقریبا نظر د 10000 پر مصرف کیږي، نو دا یو ډیر ښه چانس ده. مقصد ډیر نه ډیر خوشول یو.
د خوست یو بل اوسیدونکي نقاد ولی معصوم ورته خبره کوي، وایي نن سبا د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په خصوصي سکتور کې د دا ډول عملیاتونو مالی وسوسه سره نشته.
می ډیر خوشول دغه مؤسسه نه چې کوم ډاکټرونه کوبل نار لګلې دي، ځکه چې 10000 او 10000 15000 روپۍ ډیر مشکل دي د دوی لپاره په شخصي کلینیک کې پرې کوي او دلته وړیا ډول د خدمات وړاندې کوي.
ناروغان وایي له اوږدو مودو له ناروغیو کړیږي، خو د امکاناتو د نشتون د لاسه مجبور دي چې ستونزې او دردونه وزغمي. یو بل خوستي سپینګیری ناروغ لاهور وویل
سترګو مشکل لرم، سترګو مې نظر نه کی وړیا وړیا وطنونه ضرور چې خبر شول دا یې نه داسې خوان کی داسې غنه کی چې بزرګ نو چې 2000 روپۍ 15000 روپۍ دي ته دی څوګي لري څوګي نه لري اواز زای ته زای نه لرم او تب اسمه بنځکه می خارڅه کړم موشت کسان نه دیني وکم می رغلا او نو می علي کلمې کسان نه دیني وکم دمره دا د نه خبر شو دی ته روغللو مونږ ډیر خوشولي او درس سر کوم مليات ډیر ضرورت دی د لوس مو موته د سترګنه نو ډیر تکلیفونه دي ا تکلیفونه نو زو ساده ته
یاد دیوی. په افغانستان کې هم د سترګو ناروغي د درملنې د محدود امکاناتو پرمختللې طبي ټکنالوژي د کمښت خاورونو ته د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو لږ لاسرسی او د دې برخې د متخصصینو کمښت د افغانستان د روغتیايي سکتور له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ځینو سروېګانو له مخې په افغانستان کې له شل تر پنځه ویشت سلنه خلک د سترګو له یو ډول ناروغۍ سره مخ دي او نږدې یو اشاریه پنځه تر دوه سلنه خلک بیا د ړوندوالي یا د کم لید شدیده ستونزه لري.